شنونده ها قضاوت خاطر کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت په خیر. لازم رادیو څخه روانه خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هر کله کوي. په نورو راپورونو کې بل دې خبرې کې چې پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونو وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړوله. خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قلی اردو وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 13 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پانې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قلی اردو ویان جګړن ایمال مومند نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کلا او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته ویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دو موټر سایکل سپرو د فقیر آغا په نوم پر یو ملکي کس ډزې وکړې او ویې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تېښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له CNN تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوي بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغي ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي اغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او رستای خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راویلپنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په تاوده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده شي او که نسي بالاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کښېنول. د دې لپاره چې د دوی طرف مقابل اسي د افغان دولت افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا وری چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی.
کار د ټاکنو هغه تجربه به تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم کې یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. هله دا د دې خبرونه تر پای را سره اوسې او په خبرونه کې راټول شوی ټول مطالب را سره واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. تر نور حال د رحمت افغان په راپور کې
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی. په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی ک طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وی، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایله لیده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره پتیړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې دېسې پنځوره یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کړی چې 2 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډېږي، د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
نو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سوله بحث کېږي، موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په څنګ کې بین الافغانی سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به استازیتوب کوي. او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام ختم نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره به دی کله چې طالبان راځي د اوسنۍ مورد باندې بحث کوي، پوښتنه به دایي چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو په راتلونکي کې انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به د ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅکله چا ته سر نه دی ټیټ کړی. او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم لګیام ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني سوله ولرو بغیر قل شر ده.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو نه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر وړاندیز ده، دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت، امریکا او طالبان خپل منځ کې کینه د سولې خبرې پیل کړي؟
زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کینه سي بل اخر دی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینه ولري. لپاره چې د دې طرف مقابل اصلي د افغان دولت، افغان حکومت ده. او که دوی په واقع سره دوی اراده د صلح لري، نو دوی د خپل افغانانو سره د کینی د خپل افغانانو سره د خپل مشکل حل کړي. یو بل باندې به سره په تفاهم ورسي، یو بل به قانوني، یو بل به قانوني کو سره، یو بل به دلایل به سره شریک کو سره، او بل یو بل ته قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه متاسفانه کله چې مونږ نورو لارې لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دوی نه کومک وړو تاسې دوی په مقابل کې شعارونه ورکوئ زنده باد مرده باد وایي د دې په څنګ کې بیا تاسې دوی لمنه نیسئ چې راځئ مونږ سره تاسې همکاري وکړئ د سره په مورد باندې ولې تاسې مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړئ چې کینئ ولسمشر د افغانستان سولې لري همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسې چې
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته
زه فکر کوم چې د امریکایانو فشار په دې باندې زیات شي دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین الافغاني سولې وکړي ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بلاخره موثر تمامېدای شي او دوی بلاخره د ته اړ کی چې دوی د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبرې وکړي
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو چې ویلي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راوړي
تاسو موږ غلازدي رادیو نه اورئ تاسو کولای شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره زموږ په ویب سټ کې هم تاسو ګڼ شمېر مطالب او معلومات کولای شئ وو مې ویل ولې پته ده ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه اورګ اوس هم راځو انتخاباتي ریپورتونو ته پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونو وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملاړ نه دی ازړولی دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډېر شمېر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ روان کېدای شي له رای ورکونې محروم شي اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمېر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملاړ رازړېدلی دی خو ځینو نورو بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده امید زهیرمل ډېره نور حال راکوي
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راځړولی پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي رای ورکوونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي
کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرګه چې دغه اوس داسې وضعیت لاره واروي چې یو سړی به ډېر سرګردانوي په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي دوه حالتونه دي یو به هغه ډېر حوصله کوي او تم کیږي به او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بېرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تېرېږي او بېرته کورته به ځي
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رای ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رای ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رای ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه اوس که په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه درېږي او پوه نشي چې دغه مرکز زما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپله رای استعمالولی شم نو طبعا هغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېرې زیاتېږي بله ستونزه دا ده چې هغه بالاخره ناامیده کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وایي نوملړ یو شمېر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمېر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده
در بعضی مراکز محله
ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي
د افغانستان د ټاکنو قانون د 22 مادې له مخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملار سره پرتله کړي، خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي وبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې. خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید ظهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
بل انتخاباتي رپورټ دا چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلی حفیظ د یکشنبې په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل چې د کابینې د غړي ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي، خو د حج اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. ډېر نور تفصیل د ښاغلي ناجیه صاحب په راپور کې.
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځانګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلی حفیظ د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
هر روز مبینیم کې یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو موږ ته په کراتو مراجعه کړې. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج اوقاف وزیر څو ځلې موږ سره ناسته کړې او ویلي دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هممهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ د څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم، نو زه کولی شم محلي تر لږه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وکوم، په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بې اساسه بللي. دې سره د جمهوري ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وویل کچېرې د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حمله کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي وویل هزاره توب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلي عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او که چیرې دی واک ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. په دې اړه نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
مهریه رضوي یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبریاله وه. هغې په میاشتني ډول اته زره افغانۍ معاش اخیسته چې په دې اته زره افغانیو کې شپږ زره یې د امریکا د نړیوال پراختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې دوه زره افغانۍ یې زن ټلویزیون ورکولې. مهریه وایي وروسته له دې چې د زن ټلویزیون د دې د څلورو میاشتو معاش ورنه کړ دا مجبوره شوه چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. وروستي ځل لپاره چې هغې د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وږې دیرشمه وه، خو بیا د هغې په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې معاش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړې. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 20000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 14000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
دریونه کیږي چې مخت چل را کوي هر ورځ
خو دې ټلویزیون د سبا
بل سبا پلم کوي چې ماش مو درکو
چې دغه ډول سرګندونه هغه کار کوونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر فرد د جزر نه هو د اداره کې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما
خپلو کارکوونکو خو کیدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوروړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزی او انزوریزی رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نری ورکړي خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانخستل. خلوتګر وایي د دې رسنیو مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهدی که همراه ما دارن عمل نکنن ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همداراز د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حل کې دی او
انشاءالله چې
یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی د تیرو دوو میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکوونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکوونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او لازدی ریډیو څخه د مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره وکړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کوله. دا له هغې رئیسې چې السیسی واک ته رسېدله لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونه ته راوځي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. دا له هغې رئیسې چې د السیسی حکومت ورسته ځل مظاهرې ځپلي په دې هیواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغې چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي او د مصر پوز او حکومت په فساد تورن کړی له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته د یوه داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبریالان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پراک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سولېزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روانې اونۍ په پیل کې السیسی د پر حکومت د فساد لګیدلي تورونه رد او هغه سوچ درواغ بللی و.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ ټولو حق دی. مخ باید رای ورکړو.
د تلې د شپې